پېښور کې د ماسپخین 2 بجې شور دین کو د مشال رادیو په دیو بل غړای کې بیا هم زه هارون بادشاہ در سره يم. سلامونه درته وایم. خبرونه کې د خبرونو تر څنګ مو پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او 2 ونیس پروګرامونه قانوني لارې او د رڼا پر لور ستاسو لپاره راوړي. خبرونه به له مجید بابا راوړو.
خبرونو سرټکی د پاکستان حکومت وایي د قومي ګټو پرانا کې تحریک لبیک پاکستان مذهبي ډله د ناقانونو ډلو له فهرستا ووېستا. نن په پاکستان او افغانستان کې د پولیو پر ضد د څاڅکو ورکولو کمپاین کیږي. په قزاقستان کې یوې چاودنې یو دوه پولیسو ودانی تباه کړې. د پاکستان حکومت تحریک لبیک پاکستان مذهبي ډله د ناقانونو ډلو له فهرستا ووېستله. د پاکستان د کورونو چارو وزارت د نومبر په 10 نیټه په یو نوټیفیکیشن کې ویلي چې دا کار د پنجاب حکومت په وړاندې د ملي ګټو ته په پام سره کړی دی. حکومت دا ډله په 13 اپریل کې تر خونړیو مظاهرو وروسته د ناقانونو تنظیمونو په لیست کې اچولې وه او مشر سعد حسین رضوی یې د عامه نظم د ګډوډۍ په تور بندي کړی و. له پنجاب راپورته شوې او هلته ډېر اثر رسوخ لرونکي تحریک لبیک د اکتوبر په وروستۍ هفته کې د اسلام آباد سره نږدې په مظاهرو کې غوښتنه درلوده چې رضوی دې خوشي او د فرانس سفیر دې ځکه له پاکستانه وویستل شي چې د دوی په خبره یوې فرانسوي مجلې د محمد صلی الله علیه وسلم کارټونونه چاپ کړي وو. د پاکستان د کورونو چارو وزیر شیخ رشید ویلي چې د فرانس د سفیر مسله به قومي اسمبلی ته د بحث لپاره وړي. د پاکستان جمهوری غورځنګ او جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د عمران خان پر حکومت تنقید کړی چې قبایلي دلې له پامه غورځولي او په پرمختیايي کارونو هغه پیسې نه دي لګول شوي چې وعده یې شوی وه. مولانا فضل الرحمن د نومبر په 10 په واڼه کې په یوه جلسه کې د وینا پر مهال وویل چې حکومت قبایلو ته د کال 100 ارب روپۍ ورکولو اعلان وکړ خو عملي نه کړ. هغه زیاته کړه چې په درغلۍ راغلی د عمران خان حکومت ناکامه دی، استعفا دې ورکړي. په 13 کې هم په پتیره کې هم پی ڈی ایم ورته غوښتنې کړي خو د تحریک انصاف حکومت دا مطالبه بې احساسه بللې او رد کړې دي. د خیبر پختونخوا حکومت له خلکو غوښتي چې د شری او روبیلا مرضونو د مخنیوي لپاره د واکسینو په کمپاین کې دي خپل ماشومان واکسین کړي. د صحت د محکمې ویاند اسد ضیا د نومبر په 10 مشال لیدو ته وویل چې دا کمپاین به د نومبر له 15 تر 20 جاری وي.
نو محکمې صحت د پاس یو لزر ټیمونه دي چې اغیبا په خارونو کې، په کلو کې، په سکول کې، په بنیادی مرکز صحت کې او پارزی توګه باندې بال ته په حضورو کې سنټرې جوړيږي. اغه ته بیا زمونږ د موبایل ټیمونه زی او ال ته بیا والدین چې کم دین خپل ماشومان راولي او دي ته دا ټیکا لګولې کیږي.
د حکومت په خبره سره کم 14 میلیونه هغه ماشومان ته د واکسینو داستنې کیږي چې عمرونه یې د 9 میاشتو او 15 کلونو ترمنځ دي. نن د نومبر په 10 په پاکستان او افغانستان کې د پولیو یا ګوزنج ضد واکسینو کمپاین پیلېږي. د ماشومانو لپاره کارکوونکي د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف د نومبر په 10 پر ټوټر لیکلي پیغام کې پر خلکو غږ کړی چې له 15 کلونو څخه کم عمر ماشومان دې واکسین کړي. تر دې مخکې د صحت نړیوالې ادارې ویلي وو چې طالبان ورسره منلي چې په افغانستان کې کور په کور کېدونکي د دې واکسینو کمپاین سره به همکاري کوي. پولیو یو مازوروونکی وایرس دی چې په ټوله نړۍ کې یوازې په پاکستان او افغانستان کې پاتې دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یونما د 2 مدني فعالانو د وژنې په اړه د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. یونما د نومبر په 10 پر ټویټر لیکلي چې په مدار شریف کې د فروزان صافی او په جلال آباد کې د هجرت الله خوګیانی د وژل کېدو په حق لدی بې پرې او خپلواک څېړنې وشي. د رسنیو د راپورونو تر مخه په 13 هفته کې په مدار شریف کې 4 ښځې وژل شوې دي. په وژل شوو کې یوه د پوهنتون استاد او بله مدني فعاله فروزان صافی وه. همداراز 13 اونۍ په جلال آباد کې مدني فعاله هجرت الله د خپل ورور سره په جلال آباد کې په نخښه شوی وو. د طالبانو کورونو چارو وزارت ویلي وو چې په دې اړه پلټنې کوي. د قزاقستان د کسپین سمندرګي په ساحلي ښار اقتاو کې یوې زورورې چاودنې هغه 2 پوړي د ودانۍ مکمله تباه کړې چې پکې یوه کیفای وه. په مانګستاو سیمه کې د بیړنیو مرستو وزارت ویلي چې په دغه ودانۍ کې دا چاودنه 13 شپه ناوخته شوې. په سمدستي توګه د مرګ ژوبلې راپورونه نشته خو امدادي کارکوونکي د ودانۍ د ملبې لاندې د پیښې د ممکنه قربانیانو په لټه کې دي. د بیړنیو مرستو د وزارت ویاند تالغت یو علي ویلي چې د چاودنې پر وخت په کیفای کې میلمانه نه وو. دا چاودنه په سکیورټي کیمرو کې ریکارډ شوی دا او بیا د انټرنیټ کارونکو په ټولنیزو پاڼو شریکه کړي. چارواکو تر دا مهال د دې چاودنې د نوعیت په اړه څه نه دي ویلي. او د لوبو خبر دا دی چې د روان نړیوال شلوریز کرکټ جام په لومړی سیمی فائنل کې به نیوزیلینډ د انګلینډ سره د نومبر په 10 او په دویم سیمی فائنل کې به پاکستان د آسټرالیا په وړاندې د نومبر په 11 لوبیږي. د نومبر په 10 د دې جام په شو لوبو کې په شارجه کې پاکستان سکاټلینډ او په ابوظبي کې نیوزیلینډ افغانستان ته ماتې ورکړه. د دې سالیو پایلو با یا فائنل به د نومبر په 14 په دوبای کې کیږي. نن په یو بل سیالۍ کې هند د نمیبیا سره لوبیږي. د مشال د خبرونو پای
خبرونه مولا مجید بابر اوریدل. سره زور دونکو رپورټونو ته له تحریک لبیک مذهبي ډلې سره تر معاهده وروسته د پاکستان حکومت دغه تنظیم تر بندیز لاندې ګروپونو له لیست ایستلې ده. حکومت ویلي دا کار د کمی ګټو په مخه او د دې ډلې لخوا تر دې ډاډ وروسته کړی چې د پاکستان تر آئین لاندې به فعالیت کوي. تحریک لبیک څو واره د پاکستان حکومت پر ضد احتجاجي ناستې او مظاهرې کړې دي. له دې ډلې سره په نښتو کې ګڼ پولیس والا وژل شوي او ژوبل شوي هم دي. دا چې حکومت ولې له تحریک لبیک سره تړون ته او په نتیجه کې تر بندیز لاندې ډلو د دې ډلې له ایستلو کار ته اړ شو، دا به د غلام غوث په رپورټ کې وګورو.
د پاکستان د داخله چارو د وزارت نه د اتوار په ورځ ناوخته د جاری شوی یو نوټیفیکیشن تر مخه په تحریک لبیک لګول شوی بندیز لری کړی شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د نومبر په 16 نیټه د داخله چارو د وزارت لخوا د جاری شوی یو سرکاري لیک تر مخه وزیر اعظم عمران خان تحریک لبیک د ناقانونه ګرځول شوی وسلوالو ډلو د پرېست نه د وستلو منځوري ورکړی و. دا د هغې وروسته ده چې د اکتوبر په 9 نیټه د تحریک لبیک پاکستان او مذاکراتي کمیټې ترمنځ مذاکرات کامیاب شوی و او تحریک لبیک د اسلام آباد په لور خپل لاریون ځنډولی و. خدایا تحریک مشران ویلی وو چې دوی به د حکومت لخوا د غوی غوښتنو عملی کولو ته ګوري او که غوښتنې نه منل کیږي نو بیا به خپل لاریونونه پیلوي. د خبریال او سیړونکي محمود جان بابر نمی په دغه اړه پوښتنه وکړه، نو هغه په جواب کې وویل چې د تحریک لبیک د ناقانونه حیثیت د ختمولو ځینې سیاسي محرکات هم دي، خو هغه فکر نه کوي چې حکومت به د دوی ټولې غوښتنې ومني.
د دې نه به سیاسي فائده د اغوستو کوشش کیږي. خلک په خپل په پنجاب کې دا ګڼي چې میاں نواز شریف چې کوم دی هغه سره زیاتې شوی دی د حکومت نه لري کېدو نه پس، نو هلته په خلکو کې یو خاص قسم جذبات دي. نو د هغې د مقابلې لپاره به په راتلونکي وخت کې بیا انتخابات کېږي، نو تحریک انصاف ته به دا ضرورت پیښیږي چې هغه د مذهب په نوم باندې کوم ووټ دی چې هغه دې هم دوی ته ملو شي. نو تحریک انصاف په دومره هغوی سره لاړ هم شي که نه، دا یو ډېر لوی سوال دی په دې وخت کې، ځکه چې د هغوی څه مطالبې داسې دي چې هغه د تحریک انصاف سره کېدی شي چې د هغې خلک هغې سره ونه مني. خو پی ایل پی ته به هم دا مشکل وي چې که حکومت د هغې سره د عمران خان د هغوی سل په سله ټولې خبرې نه مني، نو آیا هغوی به هم دې سره لاړ شي که نه، دا هم یو مشکل دی هغوی لپاره.
تحریک لبیک غوښتنه کوي چې په یوې فرانسوي مجله کې د اسلام د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خاکو خپرولو په سر دی د فرانس سفیر له هیواده وشړل شي او د هغوی مشر سعد رضوی دی له بنده خوشې کړی شي، او د دې ترڅنګ دوی ځینې نورې غوښتنې هم لري. په پیښور کې د خبریال او سیړونکي شمیم شاهد نه مې هم په دغه اړه پوښتنه وکړه، نو هغه وویل چې د هغه په نظر په هیواد کې په ځینو تنظیمونو د بندیزونو لګولو او بیا د هغې سره د لوزنامو او مذاکراتو کولو حکومتي پالیسي سمه نه ده.
کله یو تنظیم کله دم کی او کله بحال کی، او دا ټول هغه تنظیمونه دي چې دی ریاستی عملداری چې کوم دین هغه مشتل له چیلنج کوي، حکومت ته مشکلات جوړي. نه دا د حکومت غلطه پالیسي دي که چېرې دا وزیر اعظم چې کوم کار وکړي یا د حکومت چې کوم کار کوي، تحریک لبیک پاکستان بحال کوي یا غي ته دغه کوي مراحت ورکوي، دا به د حکومت او د حکومتي ادارو د پاره نور هم تباهي.
خو په تحریک لبیک د بندیز لری کولو په سرکاري سپارښتنو کې لیکل شوی هم دي او وفاقي وزیرانو ویلي هم دي چې قامي ګټو ته پکاتو او په هیواد کې د خوډب او تاوتریخوالي د مخه نیولو لپاره په تحریک لبیک بندیز لری کول غواړي.
د غلام غوث رپورټ خوریدونکو تاسو باید وایو چې له تحریک لبیک ډلې سره په 2018 کال کې هم ورته یوه محدود شو وای واځنه تو پیر دار چې غزل د مسلم لیگ نونو د غزل تحریک انصاف حکومت دی دا مذهبي ډله ولې دومره قوي ده چې پر هر حکومت خپلې خبرې مني او ریاست یې پر ضد کوټلې کاروای ته زړه نخه کوي دا به د بشیر ګواښ په دې رپورټ کې وورو
د پاکستان حکومت د ناقانونه ګرځول شوی تحریک لبیک سره د احتجاجونو ختمولو لپاره د اکتوبر په یو دیرشمه کړې لوزنامې تفصیل پټ ساتلې د مذهبي ډلې د خپل مشر سعد حسین رضوی د خوشی کولو او له پاکستان د فرانس سفیر د وستلو لپاره د اکتوبر له 1 څخه په کړو مظاهرو کې سړکونه بند کړي وو په فرانس کې وی تنظیم مجلې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم کارټونونه جوړ کړي وو سعد رضوی و مې اجتماعي کې د عامه امنیت د ګډوډولو په تور نیول شوې ده د پنجاب پولیسو مشر راو سردار علی خان رسنیو ته ویلي چې د تحریک لبیک د احتجاج په وخت په نخټو کې څلور پولیس والا وژل شوي او ګڼ نور ژوبل شوي دي خو د پاکستان حکومت د دې تحریک پر غړو له نورې کاروایي ډډه کړې او پر ځای ورسره معاهده وکړه په اسلام آباد کې د سولې د مطالعاتو د انسټیټیوټ مشر امیر رانا وایي تحریک لبیک پاکستان د مذهب حساسه مسله راخستی نو که حکومت یې پر ضد کاروایي کوي نو د اسلام د سپکاوي تور پرې لګیږي دیوائی حکومت پا دین نپوئیگی چی دا تحریکی لبیک سر چھو گلی دا تحریکی لبیک دا توہین رسالت او ناموس رسالت نظریہ دا سیدا چی دا حکومت سرے پوڑان دیت سے جواب نشتا نو چی متبادلہ بینیاں نوی نو ظاہر دا چی حکومتی پوڑان دیت سے نشکولے چی لوجی بائی تحریکی لبیک پاکستان ڈالا نور مضبوطی گی دا دا پاکستان لپاره خ خبر نه دا چی و مذہبی ڈالا دی ریاست او ریاستی اداری دا سی یرغملوی ل پنجاب را پورته شوی تحریک لبیک پاکستان په 2018 کال کې هم د مسلم لیگ نون حکومت پر ضد احتجاجي درنه کړې وې کله چې پرلت د حکومت سره تر لوزنامې وروسته ختمې ده نو د پنجاب رینجرز واکونو مشر میجر جنرال اظهر نوید په مظاهره کوونکو پیسې وویشلې د تحریک انصاف حکومت د ورته احتجاج سره مختلفه طریقه خپل کړه او تحریک لبیک پاکستان ته د مذاکراتو لپاره د دینی عالمانو یو جرګه ورولېګله د دې جرګې یو غړی مولانا بشیر فاروقی د اکتوبر په 1 د تحریک لبیک د مشرانو سره تر جوړجاړي کېدو وروسته جیو نیوز سره په خبرو کې ویل چې د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د دې لوزنامې ملاتړ کړي او هغه غوښتل چې د چا وینه تویا نشي پوز تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي د سیاسي چارو شنون کې افراسیاب خټک مشال ریډیو ته وویل چې تحریک لبیک په زرګونو ملاتړ لري چې سیاسي ګوندونو ته د انتخاباتو او د پاکستان امنیتي ادارو ته د خپلو پالیسیو د عملي کولو لپاره په کاریږي دغه په وینا همدا وجه ده چې پر ضد یې سخته کاروایی نه کیږي
پاکستان کې چې دا کوم مذهبي انتها پسندیده دا یو قسم ته خپل پاکستان حکومت کې چې کوم د جاسوسي ادارې دی جوړ کړی شوی نه دی دوی ته دوی اساسي و استراتیجیک اساسي نو دوی سره د دې رویه بله ده چې کوم جایز سیاسي خلک دي چې پرامن خلک دي چې کوم د آئین خبره کوي قانون خبره کوي دلیل سره خبره کوي منطق سره خبره کوي نو هغوی سره دوی بیا داسې سخت چلند کوي نو دا نظام اوس څنګه چلیږي دې نظام کې چې دوی یو قسم ته دوه معیارونه جوړ کړي دي نو دا نظام خو د چلیدو نه دی
د تحریک لبیک پاکستان سره د نرمې رویه او د حکومت د کړې لوزنامې پاړه د پاکستان حکومتي چارواکي خبرې نه کوي د نومبر په لومړۍ نیټه په لاهور کې خبرلانو په یو خبری غونډه کې د اطلاعاتو له وفاقي وزیر فواد چودري څخه په دې حق لا مسلسل پوښتنه وکړي خو هغه ورته وویل چې په دې باره کې خبرې کول نه غواړي او د وخت سره به هر څه واضح شي البته یو ورځ مخکې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په یو خبری غونډه کې ویلي وو چې د تحریک لبیک پاکستان پر ضد د سختې کاروایي نه کولو وجه دا ده چې حکومت د تشدد پالیسي نه لري
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې د شګردی مکمل ختم
افغانان څوار به شک چوپ
دې نه سخت راغلی تیر یا هر څه کې
دوستان کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې د امریکایي په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ
د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن چې د محل د پاکستان جمهوری غورځنګ پی ڈی ایم مشری هم کوي، پرون د نومبر پر ومه په جنوبی وزیرستان کې د امن په نوم یوې جلسې ته پخپلې وینا کې د پاکستان د مرکزی حکومت پر پالیسیو نیوکې وکړې. د وویل حکومت له افغانستان سره د لارو په تړلو د قبایلي ضلعو د اوسیدونکو په مشکلاتو کې اضافه کړې ده. نوموړي همداراز زیاته کړه چې حکومت د قبایلو د پرمختګ لپاره کړې ژمنې نه پوره کوي، خو حکومت بیا وایي چې د قبایلي ضلعو د ترقۍ لپاره یې په بودیجه کې پیسې بیلې کړې دي او له افغانستان سره د تجارت او هم د عامو خلکو د تګ او راتګ په برخه کې شته ستونزې به ژر حل کړي. تفصیل اشتیاق مسید راکوي.
د جمعیت علماء اسلام او پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمان 13 ورځ په 9 نومبر سویلی وزیرستان وانا سیما کښې د امن په نوم جلسه کړېدو. د وانا سپورټس کمپلیکس په میدان کښې موجود په زرګونه شمېر کښې قبایلونو ته مولانا فضل الرحمان په خپله وینا کښې وویل،
سڑکوں میں جوڑو، اسکولان میں جوڑو، کالجوں میں جوڑو، اسپتالوں میں جوڑو اور قبائلی علاقے خلقو معیار زندگی و دور اجت کو سیدھا بندوبست علاقے سر میں برابر اس چلو کا لیا ہوا تھا تو چلو کالوں کے راستے تو آپ مطلب روپئے نہیں دے رہا سا ہوتی اس ادھر آپ بلا رہی ہو یا کیمپ لگے دے رہا ہو سڑک کے پوچھتا بول رہے کیمپ لگے دے رہا ہو اسکول کے پوچھتا تا نوجوان من ہم باو جی ان پڑھ رہا لیکن مر اعلان ہو کر چمر سے انتظام دار فیصلہ نہ تصدیق
دے قبائلی ضلع افغانستان په حواله سره د پاکستان تحریک انصاف حکومت پالیسۍ په باره کښې مولانا فضل الرحمان وویل،
افغانستان بارڈر نے ہم بند کر چاہے قبائلی سے بے خلق کدے طرف تو دیکھا افغانستان طرف تو دی معلوم نے اولاد دی پویزن ویزن ٹرکوں نے اولاد دی پارے کے اناف تھا پارے کے سیوان تھا میری دی انگوان دی دا خرابی دی لیکن بارڈر اور بند کر دی اگر طرف خلق ہم بربادی دی کدے طرف خلق ہم بربادی.
مولانا فضل الرحمان دا هم وویل چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت په خلاف او د پاکستان جمهوری تحریک په 13 نومبر کراچی کښې 14 نومبر کوئټه او 16 نومبر پېښور کښې جلسې کوي او وروسته د سو احتجاجي جلسې نه پس د پاکستان ټول قوم د اسلام آباد په لوري و مارچ کوي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، وانا، سویلی وزیرستان.
د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوي او پر هغوی یې څه ذمہواری ایښې دي؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدای شي؟ اولس په خپلو حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس به خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او دې ته ورته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیزه خپرونه قانونی لارې کې له قانون پوهانو سره څېړو. دا خپرونه د هرې دوشنبه په ورځ سهار 9:30 بجې او د هرې یکشنبه په ورځ ماسپښین په کم 1 بجه زه بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
په پاکستان کې د تیلو بیو له لوړېدو سره د خوراکي توکو نرخونه هم سیوا شوي دي. که څه هم حکومت د ګرانۍ بېلابېل وجوهات ښیي، خو د اقتصادي چارو پوهان وایي د ګرانۍ د نورو لاملونو تر څنګ یوه عمده هغه یې له نړیوالو مالیاتي ادارو سره د پورونو په بدل کې د پاکستان له وزنامې دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي د ګرانۍ د اغېز کمولو هڅې کوي. نوموړي د نومبر پر 3 پر ځینو خوراکي شیانو د 140 اربو روپو رعایت اعلان کړ. تفصیل گل ایاز پدی رپورٹ کرا کبھی.
پرستو کې په پاکستان کې د خوراکي او نورو اړینو توکو بې لوړې شوې دي. حکومت د ګرانې بیلابیل وجوهات خای او د ریز دړي چې په نړیوال بازار کې د شیزونو بې زیاتې شوې چې اثر یې پر پاکستان هم شوه. خو تحریک انصاف ګوند له درنیمو کالو راهیسې واکمن او په وار وار یې دا خبره تکرار کړې ده. همداراز حکومت په تیرو میاشتو کې څو ځلې د تیلو بیې لوړې کړې دي چې له هغې له وجې هم ګراني زیاته شوې. پاکستان اقتصاد هم له تیرو څو کلونو راهیسې له مشکلاتو سره مخامخ دی. پوښتنه دا ده چې په پاکستان کې ګراني ولې زیاته شوې او حکومت پر ولس د ګراني بوج کمولو لپاره څه کوي. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه طاهر شیرانی د نومبر پر 8 مشال اړې ته ویل چې د ګراني تر شا نورو وجوهاتو ترڅنګ د امریکایي ډالر پرتله د روپۍ ارزښت کمیدل هم شامل دي، ځکه چې پاکستان په ډالرو شیان اخلي او درآمدوي یې. دی وای په 2013 کال کې یو ډالر په 130 روپیو او وس له 100 اوختی دی. د ویل سکل په هیواد کې د غنمو پیداوار زیات شوی وو، خو د هغې باوجود حکومت له بهره غنم درآمد کوي او دې سره چینی یا بوره هم له بهره راغواړي. په پاکستان کې د یوټیلیټی سټورونو په نوم حکومتي دوکانونه په رعایتي نرخونو شیان خرڅوي، خو طاهر شیرانی زیاتوي حکومت په یوټیلیټی سټورز کې د خوراک ځینې شیزونه ارزانه خرڅوي خو زیاتره شیان هلته نه وي.
لیکن کم ټیم کې اوپن مارکیټ کې قیمت زیات شي د شوګر آټا، هغه یوټیلیټی سٹور باندې شارټیج پیدا شي، هلته بیا بلیک مارکیټینګ مسایل هم ستالته، شارټیج مسایل هم ستا، بیا شوګر اویلیبلټی مسله جوړ شي. د دې لپاره چې کم اوپن مارکیټ کې قیمت ډېر زیات شي او په ګورنمنٹ لیول باندې کم باندې سبسډی ملاوږي، هلته قیمت کم وي، بیا هلته هم شارټیج پیدا شي، اویلیبلټی مسله، هغه سبسډی بیا عوام ته نه ملاوږي، بلکې هغه سبسډی چې بل چیرې ولاړ شي. د دې لپاره د مهنګای یو انټرنیشنلی هم ایشو ستا، ډومېسټک ګورنمنٹ پالیسی لیول، پیټرولیم پرایسز، بجلی، ګیس او ورسره پاپولیشن فیکټر هم دا اوورال د مهنګای
یو. د پاکستان د انګریزي ژبې ډان ورسپانې د اکتوبر 9 له یو خبر سره سم پاکستان او د پیسو نړیوال صندوق IMF هغه هیواد ته د شپږ ارب ډالرو د پور ورکولو په اړه د خبرو تورو په آخري پړاو کې دی، خو IMF بې له شرطه بې وزله یا مخ پر ودې هیوادونو ته قرضې نه ورکوي. IMF د پور په بدل کې د اقتصاد سمول لپاره د پالیسیو عملی کول غواړي او حکومتونو ته وای چې خپل لګښتونه کم کړي. د پیسو نړیوال صندوق له شرطونو سره سم د پاکستان حکومت د خرچو د کمولو لپاره پر تیلو او بجلی او نورو شیانو رعایت ختموي او نوي مالیه لګوي. د اقتصادي چارو پوه ډاکټر صمد وای په هیواد کې د ګرانۍ تر شا تر ټولو لویه وجه له IMF او نورو نړیوالو مالی ادارو څخه پورونه اخیستل دي.
په بنیادي وجه تاسو سره چې کومه ده د پټرول پرایس پاکستان کې چې کوم دی روستلو د ګرانۍ کې نه، او موږ دلته کې ریوینیو چې کوم ده هغه جنریشن د پاره د IMF د وجه نه پرایس مسلسل موږ ګرانو. د IMF یو بنیادي وجه ده چې دغه زمونږ د پټرولیم او پټرولیم ریلیټډ پروډکټس قیمتونه موږ سیوا کوو. دویمه وجه چې کوم ده هغه IMF سره ریلیټډ ده، هغه انرژي پرایسز ده. دریمه وجه چې کوم ده چې موږ د کووډ حالات دي، د کووډ خاص یو وجه چې کوم ده انټرنیشنل سپلای چین ډیسرپشن چې کوم ده کنه، چې دا یو بنیادي وجه ده. بل دې څلورم وجه چې کوم ده نو موږ سره لکه د اګریکلچر او د فروټ حوالو سره چې څومره ډېر مسله وه، هغه چې دواړو بارډر باندې موږ افغانستان کې صورت حال چې خراب دی. بل زموږ انډیا نه چې کوم ده په لاک کیمیکلز دي چې هغه راځي په دوایانو کې استعمالیږي.
خو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وای د ګرانۍ د اغیز کمولو هڅه کوي. نوموړي د نومبر په 3 په ځینو خوراکي شیانو د 140 ارب روپو رعایت اعلان کړ. هغه ولسته په ټلویزیون وینا کې ویل د کرونا وایرس جهانی وبا له وجې په نړیوال کچ ګراني زیاته شوې. د ویل حکومت یې پریکړه کړې چې له رعایت اثرات د وړو غوړو او دالونو بای خکته کړي او په دې توګه پر ولس د ګراني بار کم کړي. عمران خان ویل په رعایتي نرخونو د خوراکي شیانو د خرڅلاو پروګرام به تر شپږو میاشتو پورې دوام ولري. خو وزیر اعظم البته زیاته کړه چې په نړیوال بازار کې د تیلو د بیو د لوړېدو له وجې په پاکستان کې هم د نرخ لا زیاتېدو امکان دی. اخوا د غربت ختمولو او سماجی تحفظ لپاره د وزیر اعظم سلاکار ثانیه نشتر د نومبر په 4 په اسلام آباد کې خبری کانفرنس کې د نوي پروګرام تفصیل ورکړ او وی ویل چې هغه کورنۍ چې هر میاشت تر 1,000 روپو کمې ګټي به رجسټروي. د نوموړي په خبره دا عمل به د نومبر له 8 شروع شي. نشتر د رعایتي پروګرام په اړه ویل
موږ د 8.5 میلیونو کورنیو معلومات راغون کړی دي، ځکه دا نوی پروګرام پیلول اسان شوی دی. د ګرانۍ له وجې ولس پریشانه دی او حکومت ته د دې خبرې احساس شته، ځکه موږ یو نوی احساس پروګرام راوړی دی. د دې نوم احساس راشن دی. موږ پر دې پروګرام له 1300 میاشتو راهیسې کار کوو. دا پروګرام د 2 کروڑ کورنیو لپاره دی او له دې به 1.5 کروڑ خلک مستفید کیږي. د مستحقو خلکو معلومول لپاره به نوې سروے کوو. د دې تر څنګ د مستحقو خلکو شاملول لپاره یو ویب پاڼه جوړوو او د هغې له لارې به دغو خلکو سره مرستې کیږي.
خونشته د سروے په اړه نور وضاحت ورنکړ. د اقتصادي چارو پوهان وایي په ګرانۍ قابو موندلو لپاره حکومتي رعایتي پروګرام مبهم دی. بلخوا په هیواد کې مخالفو ګوندونو د ګرانۍ پر ضد احتجاجونو ته دوام ورکړی، خو حکومت وایي د ګرانۍ ختمولو او اقتصاد سمولو هڅو ته دوام ورکوي.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
د پاکستان د نورو برخو په څیر په خیبر پختونخوا کې هم د نومبر له 15 د شری او روبیلا واکسینو کمپاین پیلېږي. چارواکو له خلکو غوښتي چې دا واکسین د صحت لپاره ضروري دي، نو ځکه باید په دې 12 ورځني کمپاین کې ټول هغه کسان ځانونه واکسین کړي چې عمرونه له 9 میاشتو څخه تر 15 کلونو پورې دي. حکومت پلان لري چې له 15 میلیونو څخه زیات کسان په دې موده کې واکسین کړي. شبیر احمد جان تفصیل راکوي.
دا خیبر پختونخوا د صحت محکمې تر مخه د ټول ملک پشان دلته هم راتلونکي 15 منټې نه تر 20 پورې به د روبیلا او شوري رنس پر ضد ماشومانو ته ویکسین ورکول کیږي، او ټول صوبه کې د لپاره انتظامات هم سرته رسول شوي دي. د خیبر پختونخوا د صحت محکمې ویان اسدیا مشال لیډو ته په دې بابله وایي
د شوري او د روبیلا بیماری چې کوم ده، نو د دې مهم په ټول ملک کې به په 15 نومبر شروع کیږي، او دا مهم با د 20 نومبر پوری جاری وي. د دې د پاره ټول انتظامات شوي دي. د محکمې صحت د پاسه 12000 ټیمونه دي چې اغي با په خارونو کې، په کلو کې، په قصبو کې، په سکول کې، په بنیادی مرکز صحت کې، او پارزي توګه باندې بال ته په حضورو کې یا په بیٹکلو کې داسي سنټري جوړيږي. اغي ته بیا زمونږ د موبایل ټیمونه زی التبا با کې د اعلان کیږي، او التبا بیا والدین چې کم دین خپل ماشومان راولي او دي تبا دا ټیکا لګولې کیږي.
د ډاکټرانو په وینا روبیلا ناروغي هم د شری په شان د کم عمرې ناروغي وي چې د تبې نه علاوه ورسره د ماشومانو په بدن وړې دانې هم ښکار شي، او د یو ماشوم نه بل ته ډیر زر لګي. نو باید دغه ویکسین خامخا ولګول شي، او کوم ماشوم ته چې دغه ناروغي ولګي نو هغه د نورو نه بیل کړي شي. ډاکټر اجاز یوسفزی مشال لیډو ته په دې باب لوایي
روبیلا چې کوم ځای بیماری زموږ سره دا بنیادی طور ینګ ایج کې خاص کر په ماشومانو کې سکول ګوینګ چلډرن شو لکه، او دا غي نه کم ماشومان د عمر ول چې دي دا د بیماری ده، او کم و بیش څنګه چې موږ ته غشره ویو دا غي پشندکی لکه ماشوم لکه شندکی بیمار شو تب شو دا چې زنه وشي خو په دې بدن باندې شي دي، نو غشری پشندکی چې سری سری دانی شي اگر اخیږي پکې دا بیماری ماشومان د مور په خېټه کې دندې په کولې شي واغه لګه خنه ده. هغه ته دا وایرس راغی نه هغه خپل هغه ان نوټس لکال ته دومره بیماری یا نه کوي، نو هغه کیس کې پکې وتند ماشوم زای کې دیم شي، خو که زای نه شي نو مختلف قسمه سترګو بیماریانو، زړه بیماریانو، او د دې سره هغه ماشوم بیا پیدا کیږي. دا زموږ سره لږ سیریس دغه دی.
د صحت محکمې په وینا ټوله خیبر پښتونخوا کې 15.5 میلیونه هغه ماشومانو ته دا دغه ویکسینو ټکی لګول کیږي د چا عمرونه چې د 9 میاشتو نه زیات او د 15 کالو نه کم وي. ټول ملکی د دغه ناروغي مخنیوي کې د پاکستان حکومت سره د صحت نړیوالې محکمې مرسته هم ترلاسه دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز. لنډې سپې 2011 پینزل ازرا و سوش پیته تیار لزرا پینزل سواتیا اول ازرا تا سواتیا کلو هرسا.
مشال ریڈیو تو غوږی اوریدونکو په خبر کې د ورځې دونی بجې شوې د خبرونو لنډیز له مجید بابر اورو.
د پاکستان حکومت تحریک لبیک پاکستان مذهبی ډله د ناقانون ډلو له فهرسته وویستله. د پاکستان د کورونو چارو وزارت د نومبر په اوومه نیټه په یو نوټیفیکیشن کې ویلي چې دا کار یې د پنجاب حکومت په وړاندې د ملي ګټو ته په پام سره کړی دی. د پاکستان جمهوری غورنګ او جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د عمران خان پر حکومت تنقید کړی چې قبایلي ډلې یې له پامه غورځولي او په پرمختیایي کارونو هغه پیسې نه دي لګول شوي چې وعده یې شوې وه. په تیر کې هم پی ڈی ایم ورته غوښتنې کړي خو د تحریک انصاف حکومت دا مطالبه بې اساسه بللي او رد کړي. د خیبر پختونخوا حکومت له خلکو غوښتي چې د شری او روبیله مرضونو د مخنیوي لپاره د واکسینو په کمپاین کې د خپل ماشومان واکسین کړي. د صحت د محکمې ویان اسد ضیا د نومبر په اوومه مشال ریډیو ته وویل چې دا کمپاین به د نومبر له 15 تر 20 جاری وي. نن د نومبر په اتمه په پاکستان او افغانستان کې د پولیو یا ګوزن ضد واکسینو کمپاین کیږي. د ماشومانو لپاره کارکوونکي د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف د نومبر په اوومه پر ټوټر لیکلي پیغام کې پر خلکو غږ کړی چې له 15 کلونو څخه کم عمر ماشومان دې واکسین کړي. افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یونما ته دوه مدني فعالانو د وژنې په اړه د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. یونما د نومبر په اوومه پر ټوټر لیکلي چې په مدار شریف کې د فروزان صافی او په جلال آباد کې د هجرت الله خوږیاڼي د وژل کېدو په هکله د بې پرې او خپلواکه څېړنې وشي. د قادکستان د کیسپین سمندرګي په ساحلي ښار اختاو کې یوې زورورې چاودنې هغه دوه پوړي د ودانۍ مکمله تباه کړې چې پکې یوه کیفای وه. چارواکو تر دا مهال د چاودنې د نوعیت په اړه څه نه دي ویلي. د روان نړیوال شل اوریز کرکټ جام پر لومړي سیمی فائنل کې به نیوزیلینډ د انګلینډ سره د نومبر په 10 او په دوهم سیمی فائنل کې به پاکستان د آسټریلیا په وړاندې د نومبر په 11 لوبیږي.
مشال لړیو د اوریدونکو اوس قانوني لارې 19 پروګرام درته اورو. د خبرونه بوریوال کاکړ جوړوي.
اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. تاسو د مشال رادیو 19 خبرونه قانوني لارې اورئ. زه بوریوال کاکړ مو د کوربه په سر کلی کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې په خیبر پښتونخوا کې د شخړو د هواري لپاره د عدالت پر متبادل نظام یا الټرنیټ ډسپیوټ ریزولوشن له قانون پوهانو سره خبرې کوو. له هغوی ته پوس کوو چې په دې قانون کې څه دي، د عام قانون عملی کولو پر ځای دا قانون ولې راوړل شوی و، آیا د دې قانون ساتل په خپل د قبایلي سیمو یا د خیبر پښتونخوا د نورو سیمو د خلکو د حق تر پښو نه لاندې کیږي چې عام قانون ته لاسرسی ولري. د دې اکټ له مخې د مقدمو طریقې کار څه دی؟ که څوک د دې قانون له مخې د فیصله شویو مقدمو له نتیجو مطمئن نه وي، بیا به څه کوي؟ په دې نظام کې به د ښځو مسلې څنګه هوارې شي؟ دا او له دې سره د تړلو نورو پښتنو جواب اوریدو ته د خبرونې تر پای را سره اوسئ. د خیبر پښتونخوا اسمبلی د 2020 کال د دسمبر پر 13 د الټرنیټ ډسپیوټ ریزولوشن اکټ په نامه یو داسې قانون منظور کړی و چې د عامو عدالتونو پر ځای د شخړو د هواري لپاره ورڅخه کار اخیستل کیږي. په دې اکټ کې لیکل شوی و چې دا به د خیبر پښتونخوا په ټولو ضلعو کې عملي کیږي. ایډوکیټ رحیم وزیر وای دا قانون په ځانګړې توګه په خیبر پښتونخوا کې د شامل کړل شویو قبایلي ضلعو لپاره منظور شوی و. دویل دا بالکل د پښتنو د دودیز جرګې په څیر د یو شخړی د هوارولو طریقې کار دی، خو د پوینا دی تبا د سرکار سرپرستی حاصل وي.
الټرنیټ ډیسپیوټ ریزولوشن مقصد دا دی چې متبادل لاره، مطلب د عدالت نه متبادل یو داسې حل د مسلې د حل کولو لپاره متبادل لاره ده چې ته یو مسله راغله په دې کې د کلی یو عالم فاضل دس کس چې دیغي رواج سره خبر وی د روایتو باندې خبر وی په یوه مسله باندې خبر وی هغه کا د پوله او د پټي مسله وی هغه کا د پیسو د فراکړه او درکړه خبر وی هغه مسله کا د مړی وی د قتل وی د جنگ جګړې وی د شړې وی چې څه کا مسله وی د کلی او د علاقې هغه خلک چې دیغي رسم رواج باندې پوهیږي هغه به راټول شي هغه به مطلب د مسله وګوري د دوړو فریقین به واوري او هغه به چې کومه یو فیصله ور وکړي په سرکاري سرپرستی کې لکه څرنګه دغه جرګه ده خو مطلب یو سرکاري سرپرستی کې به مطلب دې دغه شی وټه کې او هغه به چې کومه فیصله به فاینل شي دغه دا عدالت نه بهر چې کومه فیصله ده
د دې قانون لمخې د فوجداري او دیوانی دواړو مقدمو اوریدنی او پریکړې کېدای شي ایڈوکیټ رحیم وزیر وای خلق دا سلاری په دې بهتره غنی چې په عام عدالتونو کې مقدمه ډیر وخت اخلي
په عدالت کې یو مسله لاړه لکنه په عدالت کې خو ځای خبره ده چې کیس ډیر په باریک بینی سره کاته شي البته یو سړی کیس یو سی نو وکیل بیا به مطلب ثبوت پیش کوي یو یو ثبوت به پیش کوي په دې باندې به جره کیږي بیا به تاریخونه وي مطلب ډیر په باریک بینی سره شی ګوري نو پکې یو ټایم ولګي ډیر زیات ټایم ولګي دومره خبره ده چې په عدالتونو کې چونکې کیسونه زیات وي نو په دې وجه شی ډیر اوږد لاشي
ایڈوکیټ اکبر ہوتی وای پرام عدالتونو د بوج کمول لپاره داسې قانوني لارې ګټوري کېدای شي خود د پوینه دا نظام شایي داسې مضبوط ثابت نسی لکه څنګه د ملک عام عدالتونه
د یوې محتاط اندازې مطابق سه دوی شلک مقدمه چې دینو دا پیندنگ دی او پټول ملک تقریبا صدرې زرنا زیات یا کم چې دینو دا جان دی نو د انصاف چکم نظام دے زمو پوتن کی نو اگر د سستروی خکار دے نو دا وخت پوخ باندې حکومتونه د انصاف د ورکول د پر داسې قسمه قانون سازی کوي لکه اوس زمنګ په سیټل ایریا کې چې دی نو ڈی آر سی ورته وی ډیسپیوټ ریزولوشن کم چې دی نو دا غیر پر جوړ کړی دي خو د دې کې ستونزې دا ده چې د ډیسپیوټ ریزولوشن چې کم کورټس دي چې په خوا به ورته د جرګې سیستم وي اوس پکې دا نوی سیزن را لیل نو دا هغې لیگل سټیټس یا قانونی حیثیت دومره مضبوط نه کم چې د عام عدالتونو پوزیشن مضبوط وي
ل ایډوکیټ رحیم وزیر څخه مې وپوښتل چې که د شخړو د هواري لپاره د عدالت دا متبادل نظام رښتیا هم ګټور وي نو دا بیا ولې یوازې د قبایلي سیمو یا خیبر پښتونخوا لپاره دی هغه ځکه چې د پاکستان په نورو برخو کې به هم خلک غواړي چې مسلې د عدالتونو تر اوږدو مقدمو وړاندې په لنډ وخت کې هواري سي د ویل خلک پر دې تړلې نه دي چې خامخا به له دې لارې خپلې مسلې هواروي
قبایلی سیمو کې لږ دا مسله وه چې کله اول دا فاټا یا سابقه چې کومه فاټا وه دغه چې کله د خیبر پښتونخوا سره زم کېدله دا الکه چې کله دوی سره یوځای کول خیبر پښتونخوا او سابقه فاټا نو په دې کې د ډېرو خلکو دغه ډیمانډ وو چې زمون روایت ختم شول روایت کې زمون جرګه ختمه شوه زمون هغه ختم شو زمون دغه ختم شول حالانکه زما په حساب د یو وکیل په حساب زده وایم چې دوی لپاره خو فایده دا و پکې چې تا د پاکستان آئین او قانون عدالت هم موجود دی نو که ته غواړې چې په دې عدالت باندې زه فیصله نه کول غواړم مثال درته کوم دوه کسان دي غواړي چې مونږ په دې عدالت فیصله نه کوو نو دوی اوسوخ زبردستی نه کوي چې ته په دغه عدالت فیصله وکړه ته په جرګه باندې وکړه نو په دې حواله سره دوی دغه وکړو چې د حکومت را پاسېدو
اوس پوښتنه دا ده چې که یو څوک له بل چا سره پر څه ناڅه شخړه لري او هغوی غواړي چې دا مسله یې د ایډیار قانون له مخې زر تر زره هواره سي نو به څه کوي ایډوکیټ رحیم وزیر د دې طریقې کار داسې وضاحت کوي
ایډیات سره چې کوم مسله حل کیږي څه کنه نو هلته مطلب لوکل ډیپټی کمشنر ناشته کنه نو هغه ته به دی هلته لاړ شي چې مطلب زموږ دغه مسله دی وه صحیح ده چې کله هغه لاړ شي یا لوکل ګورنمنټ کې اسسټنټ کمشنر هم ناشتی صحیح شوه نو دوی به مطلب البته دوی خپل کمیټي جوړه کی پکې وکیلان هم کړی شي پکې غام کړی شي ریټایر ججان هم کړی شي پکې د علاقې علما کرام هم کړی شي لکه زموږ اکثر شری مسئلے ہم ہی کنا ولی چھ شریعت تک انوالو بھی کنا تو پتہ کہ علمان ہم کی دے جی تو جی وہ کمیٹی جوڑو شی بس اگر تھوڑا فریق کر ووری چھ سو مسئلہ ہی بیا کے مطابق بانوری دلتا فیصلہ ورکی
یوازې خلک په خپل خوشه خپل مقدمه ای ډی آر نظام ته وړاندې کولو حق نه لري، بلکې د یو ځلې مرستیال کمشنر یا بل حکومت ګمارلې قسم کولای سي چې یو مسله دی نظام ته حواله کړي. ایډوکیټ اکبر هوتی وای دا نظام ځکه بریالی نه دی چې د دې لمخې د سویو پریکړو عملی کولو لپاره موثره لار نسته.
یو مقدمه چې په عدالت کې وشي د یو دوو کسانو په منځ کې د رایټ خبرې او د اذر رائټ ډیټرمن شي، مطلب د اے او د بی پمنټ سی مقدمه ده او عدالت د اے په حق کې فیصلو کې چې اے چې دینو دا حقدار دی، بیا عدالت هغه خپل فیصله هغه د ایگزیکیوشن په شکل کې امپوز کوي. اوس په ڈی آر سی کې د ایگزیکیوشن چې زمونږ کمپسیټل ایریاز کې دی ڈی آر سی جوړ شوی دی، د هغه د ایگزیکیوشن عمل نه وي، لکه اغي سره د اختیار نشته چې اغي اغه خپل کړه فیصله امپوز کی. نو په دې وجه باندې اغي چې دینو دا ڈی آر سی چې کوم دی دا د ناکامۍ سر مخ دی.
که څوک د دې قانون لمخې د فیصله سویو مقدمو نتیجې مطمئن نه وي، نو له هغوی سره بیا بل څه قانوني لار شته؟ یو ځل بیا ایډوکیټ رحیم وزیر، کچرتا د ایډیار فیصله
راغله کنه وی چې مطلب دا د ایډی آر فیصله ده، صحیح ده؟ نو بیا به چې کومه ده که یو کس مطمئن نو هغه د ایډی آر فیصله به دوی په سیول کورټ کې اپیل وکړي، چیلنج وکړي.
اوس چې قبایلی سیمې هم د نورو سیمو په څیر د پاکستان برخه دي، نو هلته داسې قانون ساتل په خپله د دې سیمو د خلکو د حق تر پښو نه لاندې کوي چې عام قانون ته لاسرسی ولري. ایډوکیټ اکبر اوتی په دې اړه وایي قبایلی سیمې د همدې لپاره په خیبر پښتونخوا کې شامل کړل شوی وي چې د دې سیمو خلک د نور پاکستان په څیر له ټولو بشري، جمهوري او قانوني حقونو برخمن سي. د دې په وینا د ایډی آر په څیر قوانین عملی کول به د انضمام د مقصد په وړاندې خنډ وي.
قبایلی سیمو لپاره چې کوم ترمیم شوی دی د پاکستان په دستور کې، نو ساده خبره دا پکار وا چې زمونږ کوم عدالتي نظام دی، زمونږ چې کوم په ملک کې رائج نظام دی په سیټل ایریاز کې په صوبو کې چې څنګه زمونږ ماتخ جوړی شری دی، یعنی ضلعي عدالتونه دی، بیا د ضلعي عدالتونو د پاره مونږ اپیل کوو های کورټ ته، د های کورټ نه بیا زمونږ سپریم کورټ ته. نو پکار خدا وا چې دی په قبایلی سیمو کې هم دا نظام معرفی کړي، بلکې معرفی هم دي عدالتونه جوړم دي. خو کدی بیا الته ای ڈی آر پشان یوشي جوړي، جرګه سیستم جوړي، نو بیا خو هغه مقصد چې کوم د هغه چوو د انضمام، نو خو بیا لکه هغه مقصد خو حل نشه د خلکو لپاره.
په جرګو کې د ښځو نمائندگی د نه برابر و، آیا په دې قانون کې د ښځو نمائندگی په پام کې نیول شوې ده او که څنګه؟ ایډوکیټ رحیم وزیر وای د شخړو د هواری لپاره په دې متبادل نظام کې چې کومي کمیټي پریکړه کوي په هغه کې د شذو پر ګډون بندیز نه دی، خو د نه غنی چې شذې دي داسي رول لوبول ته وړاندې سي.
او ګراوند ریلیټی دا چې مطلب لکه زه په مثال در کما وانه شکای یا مطلب وخت په دې علاقې کې میرا شاه، نو په دې کې ما نه شي خیال چې التا او دې ایډی آر یا یو کمیټي جوړه کی چې مسله حل کوي چې پکې زنانه راشي. نو زما نه شي خیال چې زنانه دومره زړوري وي چې دوی راشي او د دې شي غا جوړ شي ایز اے جج یا ایز اے ډیسپیوټ چې کوم ریزولو کوي. ما نه شي خیال چې دومره انکریجینګ یو شی جوړ شي. البته کدغن نشته پی شو زه راتلی شي او د دې حصه جوړېدای شي، کدغن نشته پی خو مکانی حقایق داری چې مطلب داسې او تر اوسه په دې حد کې ممکن هم ده.
درنو اوریدونکو، تاسو د مشال رادیو په اونیزه خبرونه قانوني لارې کې په خیبر پښتونخوا کې د شخړو د هواري لپاره د عدالت پر متبادل نظام یا الټرنیټ ډیسپیوټ ریزولوشن له قانون پوهانو سره خبرې واورېدې. بل اونې به لایوي بل موضوع سره تاسو په وړاندې حاضرې جو. تر هغه وخته زه بوریوال کاکړ در سره په مخه ښه کوم. هر ځای چې یاست ژوندی خوندی او خوشاله اوسئ.
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نو رکدا
مشال ریڈیو دی خدای نو رکوی
اوہو نو بس سمارٹ موبائل
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی را سر اخلے
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا
او می لگو لو جی
گورگینیا
اولی کا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
اختیار
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پا پیخور کے دا سہار نہا او پا کابل کے تھیں مشال ریڈیو تا غوگی اوریدن کو اوس دا رنا پر لور انیس پروگرام دا خبرونا انیسا اجمل جوڑوی او پکی پا کبالی زلو کے دا جنکو لتعلیم سرا تڑلو مسلو تا کتنکوی
د رڼا په لور خپرونه کې د انیس اجمل سلامونه اومنه اوریدونکو د خیبر پختونخوا حکومت ویلي چې د ماشومانو په سکولونو کې د داخلولو لپاره په مهم کې لخپل هدف زیات ماشومان په سکولونو کې داخل کړي دي خو په قبایلي ضلعو کې د تعلیم مبارزان وایي چې دغسې مهم د قبایلو په هغو ضلعو کې نه دی شوی چې ورته د تعلیم او په ځانګړې توګه د جینکو د زده کړو په اړه د پوهاوي ډېر ضرورت دی د خیبر پختونخوا حکومت د اگست له 8 تر سپتمبر 15 پورې په دې صبح کې د پکار رہی ہے سکول کی گھنٹی بنامه د داخلو مهم کړ د ابتدایی او ثانوي تعلیم وزیر شارام خان ترکه په خپل ټوئیټر په یو پیغام کې ویلي چې په سکولونو کې د ماشومانو داخلولو درستی مهم پکار رہی ہے سکول کی گھنٹی للاری نه هلاک او 15 ماشومان په سکولونو کې داخل کړي دي د نوموړي په خبره د دې مهم هدف یې 8 لک ماشومان په سکولونو کې داخل خو لاغی زیاد داخل کرل
جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ داخلہ مہم ہم نے خیبر پختونخوا میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں سٹارٹ کیا ہم نے اپنے آپ کو ٹارگٹ دیا تھا 8 لاکھ بچوں کو انرول کرنے کا مجھے خوشی ہے اور میں اناؤنس کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے تقریباً 9,65,000 بچوں کو اس سال انرول کیا داخلہ مہم کے ذریعے
شارام خان ترکه مخکې ویلی وو چې په خیبر پختونخوا کې شاوخوا 8 لک ماشومان له سکولونو بهر دي خو د دې مهم وروسته سکول ته د نتلونکو ماشومانو شمیر لا نه دی یاد کړی البته نوموړي زیاته کړي چې د مهمونو دا لړۍ به په راتلونکو وختونو کې هم دوام لري د تعلیم لپاره کارکوونکي ادارې هم قدم په خپله ویب پاڼه لیکلي چې په خیبر پختونخوا کې سکول ته د نتلونکو ماشومانو شمیر دا مهال شاوخوا 15 لک دی چې 8% پکې جینکې دي په باجوړ کې خبریال بلال یاسر مشال ریډیو ته وویل چې دا ډول مهمونه په قبایلي ضلعو کې د لکانو په خاصه توګه د جینکو د تعلیم لپاره ډېر ضروري دي ځکه چې په دغو سیمو کې سکول ته په نتلونکو ماشومانو کې د جینکو شمیره زیاته ده
خاص کر چې کوم آباد علاقې دي هلته د ترانسپورټ انتظامي نو هلته خو تقریبا هر دوه مجینۍ هغه سکول ته ځي موږ امید ساتو چې که د محکمه تعلیم او دغه رنګې د صوبایي حکومت او د مرکزي حکومت دې قبایلي سیمو ته توجه ورکړي نو انشاءالله ډېر زر ده چې د قبایلي سیمو جینکۍ به هم د آبادو علاقو د جینکو په شان هر جینۍ سکول ته ځي
د تعلیم لپاره کارکوونکي ادارې میتس په یو رپورٹ کې ویلي چې په قبایلي ضلعو کې 15% جینکې له سکولونو بهر دي او 80% بیا د پرایمري تعلیم ترلاسه کولو وروسته سبق پرېږدي په کورمه کې د جینکو د تعلیم مبارزه نایله الطاف بیا وایي چې قبایلي ضلعو ته د نامنو پوځي عملیاتو له وجې ډېر زیان رسېدلی نو په دې ضلعو کې د پرمختیایي پروګرامونو لکه د سکولونو جوړولو تر څنګ دا هم ضروري ده چې دا غزې خلکو ته لومړی د تعلیم په اړه پوهاوی ورکړل شي
دا خو زه به وایم چې کمپین ډېر ضرورت دی ځکه چې ډېرو ځایو کې اویرنس کمې دی که د ګورنمنټ هر څه بلډینګ یې ورته جوړې کړي که هر څه ټیچر انشورنس هغه وکړي خو چې تر څو پورې نیمې علاقو کې د ایجوکیشن حوالے سره بالکل اویرنس نشته نو هلته د بلډینګ جوړولو هیڅ فایده نشته دی نو که زما خدا پکې ویوز دي چې لکه زه اپر کورم کې ګورم نو الته اویرنس شته دی الته تک ډیولپمنټ پلان جوړوي نه تا ته دغه آپشن ضرورت نشته دی چې الته اول اویرنس وکړه خو که زه د سنټرل کورم خبره کوم نو سنټرل کورم کې ډیولپمنټ پلان به بالکل چینج وي لکه الته کې که زه بلډینګ جوړول غواړم د سکول په نیت باندې نو الته کې په کار اواز دادی چې زه هغه ځي خلک سینسیټایز کړم آن ایجوکیشن تر څو پورې دا خلک سینسیټایز نه دي کړي په ایجوکیشن امپورټنس باندې نو اگر تر اگر ٹائم کې بستا بلډینګز ته هیڅ فائدہ نشته دی انسټیټ اس پر ریسورس بیسډ کیږي
نایلتا فای چې د قبایلو اوسیدونکو د لکانو تعلیم ته زړه ښه کوي خو د سہولتونو د کمی غربت او ټولنیزو بندیزونو لوجې اکثر خپل لونه تعلیمی ادارو ته نه لګي اغه وايي باید حکومت د جنکو د سرکاري سکولونو لپاره د ترانسپورت ترڅنګ د وظیفو تنظیم وکړي نو تر ډیره به د جنکو تعلیمی شرایط زیات شي
ټولو نغټه وجه چې زه په دې علاقو کې ګورم چې کاته کې د جنکو ایجوکیشن ریټ وو سم کم وی دیٹ از اکثر داسې سکولونه دي چې هغه په ډیرو خلکو نه لري دي هغه بخا بخا د ټیکسي کرایا ورکي او هغه بخا بخا داسې لکشان پیمنٹ کوي نو دا وجه ډیره غټه وجه ده ځکه چې آی نو پیپل پرسنلی چې هغه نشي افورډ کوي بل دا چې هلته کې ریسورسز کم وي او غربت ډیر ده چې بچي یو بچي ټیکسي کرایا وي افورډ کوي شي نو د جنکه پر بین کوي هغه هغه به اول الګ پریفر کوي په دې کې په دې کې بل دا وجه ده چې هلته کلچرلی خلک دونه ټایټ دي چې هغه ته داسې لګي چې زمون کړي نه کې به بل کړي تزي سکولونو لپاره او بای ووک او خلک به ورته ګور او دا یو وجه ده چې هغه کلچرل بیریرز کې دی ورته او غربت دی ته پکې
د خیبر پختونخوا حکومت ویلي چې په سکولونو کې د ماشومان شمیر زیاتولو په مخه د تکړه جنکو زده کوونکو میاشتنی سکالرشپ یا وظیفې لپاره 2.3 کروڑ روپۍ اړوند ادارو ته ورکړي دي اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو د رڼا په لور خبرونه اورئ دا خبرونه تاسو په خپل موبایل کې د ایپ له لارې هم اوریدئ شئ طریقې ساده ده
یاره ګورګینیا د مشال ریډیو را نو راکړه
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي
اوهو دا او بس سمارټ موبایل
سمارټ موبایل ته تاسو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګاوا
او می لګاولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کا
دا خوري اختیار اغلا
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 3 بجې
د مشال ریډیو د رڼا په لور خبرونه کې درته هر کلی وایو اوریدونکو نن په خبرونه کې په قبایلي ضلعو کې د جنکو په سکولونو کې د داخلو لپاره د حکومت لخوا د شوي مهم په اړه خبرې کوو په قبایلي ضلعو کې خبریال فوزی خان مشال ریډیو ته ویل چې په مومندو او د قبایلي ضلعو په نورو سیمو کې وړاندې د تعلیم په اړه مهمونه شوي دي خو د اګست او ستمبر میاشت مهم د دې د معلوماتو پر اساس په زیاتره سیمو کې نه دي شوي نوموړي دا هم ویل چې په قبایلو کې د جنکو د تعلیمي مهمونو کامیاب کول لپاره پکار ده چې لومړی د هغې سیمو د خلکو بنیادي مسئلو ته پام وشي
مخکې به هغه انرولمنټ ډرایو کول او دغه یو پانچ هلته دلته نه دی کتلی په کار دغه مې نه دی کتلی نو دلته خو که زه ووایم که نه نو د دواړو کمی دی یو د تعلیمي ادارو هم کمی دی او په خاصه توګه د جینکو د سکولونو د تعلیمي ادارو او بل دا دی چې دلته د اویرنس کمپین ډېر زیات ضرورت دی ځکه چې آلریډي د جینکو د سکولونو ادارې نشته نشوالی دی او عام خلک چې کم کلیوالو سیمه کې اوسیږي هغو ته دا پته نه لګي چې یاره د تعلیمي اهمیت څه دی او بیا په خاصه توګه زه به د جینکو د تعلیم والد سره خبره وکړم ایون نه صرف د جینکو نه د الکانو سکولونه که زه اوس پنډلۍ تحصیل یاد کړم ډېر غټ تحصیل دی هغې کې صرف دوه های سکولونه دي د هغې حساب لکه امبار تحصیل مونږ یاد کړو داسې د خویزو بیزو سرحدي سیمې دي نو هلته د الکانو تعلیمي ادارې دي د هغې کمې دی های سکولونه او د جینکو البته پرایمري سکولونه خو شته دی بعضې ځایونو کې خو های سکولونه مونږ سره دلته کمې دي
لدی وړاندې د خیبر پختونخوا حکومت د 2019 کال په اپریل کې هم د ماشومانو په سکولونو کې د داخلولو لپاره راځي ماشومانو چې سکول ته ځو یا او بچو سکول چلے په نوم مهم کړی وو. په دغه مهم کې هم د 2 لاکھ ماشومانو په سکولونو کې د داخلولو هدف ټاکل شوی وو. فوزی خان وایي چې په قبایلو کې مخکې د تعلیم لپاره د شوو مهمونو ډېرې ښې نتیجې راغلي دي. خو نوموړي دا هم ویل چې په قبایلو کې یو ښه تعلیمي ادارې ډېرې لږې دي او چې کومې دي هم نو په هغو کې د ماشومانو د ناستې لپاره ځای پوره نه وي چې له وجې یې خلک خپل ماشومان په سکولونو کې نشي داخلولی.
دغه کې خو بعضې ځایونه داسې دي چې که هغه تحصیلونو کې لکه خلک لږ ایجوکیټډ دی اویر دی نو هغه ځایونو کې کامیابه شوي، ځکه چې دلته بعضې داسې لکه ادارې وو چې کوم پرایویټ سکولونه دي یا تقریبا 2 میاشتې وشوې چې دلته زمونږ په هیډکوارټر غلنۍ کې یو ایف سی فرنټیر کور والا یو پبلک سکول کولاو، نو په هغې باندې د ایډمیشن دومره رش وو چې هر چا به وایي چې خپل ماشوم زه دې کې داخل کړم. که نه فرض مې دا دی چې یاره زمونږ په بعضې سکولونو کې د ایډمیشنس چې کوم دی د هغې یو خپل لیمټ، بعضې سکولونه داسې دي چې په هغې کې لکه سطح چې کلاس رومز ویلی شي نو په هغې کې د کلاس رومز کمی دی، نو هغې کې بیا څوک نشي کولی چې یاره د ماشومان د خپل یو لیمټ نه زیات داخل کړي. زبا دې اوالی سره د پندلای های سکول دی چې په هغه کې هغه پرنسپل صاحب خبره کوله چې یاره ما سره دې ټیم کې 400 سټرنت دی په ټول سکول کې او ما سره صرف 15 کلاس روم دي، نو زه دا نور ماشومان کم ځای کې نه ما.
د خیبر پختونخوا حکومت د ماشومانو د تعلیم لازمي کول لپاره آرټیکل 15 منصور کړی وو او د دې ترڅنګ یې دا هم ویلي وو چې کومې میندې او پلرونه خپل ماشومان سکولونو کې نه داخلوي جرمانه به پې لګي. خو په قبایلي ضلعو کې یو بل خبریال جمیل مومن بیا وایي چې حکومت تر اوسه په قبایلي ضلعو کې دغه قانون نه دی عملي کړی. نوموړي زیاته کړه
سره ورکې فری خپل مثل کې والدین په ولدي کنن ته والدین په دې عادت کې چیرې بس دا ماشومه ده خاص خاص کر جنې چې کم ده دا به د کور شه دا به کوری کنن چې څو پورې والد او دا سخت سزا غره پر نه دغه کړی تجویز کړی حکم وای پلاران ماشومان سکول نه بوزي نو دې لپاره یا جیل یا جرمانه دا غه سخت سزاګانې پکاتې نو هله هغه خلک پیری.
د تعلیم مبارزان دا هم وایي چې په سکولونو کې د جنکو د شمیر زیاتولو لپاره باید په مهمونو کې د استادانو ترڅنګ د سیمې مشران او مذهبي عالمان هم شامل کړل شي. د صوبې د ابتدایي او ثانوي تعلیم وزیر شارام خان ترکه په خپل ټویټر لیکلی چې په صوبې کې د استادانو د کمی پوره کولو لپاره نوې برتیانې کوي. الته د خیبر پختونخوا د اسمبلی د ابتدایي او ثانوي تعلیم کمیټې مشر او د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي پختون یار خان مشال ریډیو ته وویل چې دوی په قبایلي ضلعو کې د حکومت وسایلو مطابق د داخلو مهم ترسره کړي او دا غي ډېر ښه نتیجې مخې ته راغلي دي. نوموړي زیاته کړه د قبایلي ضلعو په ګډون حکومت د ټولو لرو پرتو سیمو سکولونو حالت ښه کول لپاره منصوبې پیل کړي دي.
مجھے پہلے سیکولر تھا تو رکھتے اور ٹول ڈسٹرکٹ کو جی کو ہیڈ دیا تھا ڈپارٹمنٹ آگے پہلے گرانی کر کے باقاعدہ مہم شروع دے مہم کا زبردست کامیاب شروع دے اور ان شاء اللہ مزید صوبائی گورنمنٹ خپل دا مہم چلائیں اور کوشش ہم دار جب مصرا کوڑے شروع تر زیاد تر زیاد علاقات جنہ کے مشمار نہیں ڈسکولر تر واسے شروع جی گورنمنٹ ڈسکولر سے مجھے تا پورا پورا اپنا ایک ورکو.
اور ایدن کو دعویٰ ددیوں نے درنا پلور خبرونا تاسو دغه پرونه په انټرنیټ په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. تر راتلونکي بلې خبرونه پورې درنه اجازه غواړو. خپل خیال ساتئ.